آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی. سلامونه، ستړي مشې. د آزادۍ په څپو کې پروګرام کې موز فریده سیال د تای روشان د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانی یو. په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې چې پکې یو تنکی ځوان د سړک پر سر د رني پولیسو لخوا وهل او شکنجه کیږي. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د معلوماتو له مخې دغه 15 کلن افغان تنکی ځوان سید مهدی نومیږي. دغه ویډیو چې د سب دقیقه نیټه یې معلومه نه ده، پکې لیدل کیږي چې په شخصي جامو کې دوه ایراني پولیس چې وي خپل زنګون د هغه افغان ځوان پر سر او اورمیږي خې، چې د پولیسو د رنجر څنګ ته پروت دی او بل پولیس هم یاد ځوان کلک نیولې او خپل همکار سره مرسته کوي چې هغه ووهي او شکنجه یې کړي. دا ایرانی پولیس نه یوازې د چا د سید مهدی چوغه او فریاد ته پام نه کوي، بلکې شاوخوا د څو ښځو په ژړا او زاریو هم ځانونه یې کڼه کړي دي. په ویډیو کې ښکاري چې د شکنجې لاندې د سید مهدی چیغې او فریادونه د ده په ستوني کې ټپ شي. بیا د دې دوو ایراني پولیس لخوا دغه تنکی ځوان موټر ته پورته کیږي. له دې افغان ځوان سره د ایراني پولیسو دا ډول چلند په ټولنیزو رسنیو کې د عام خلکو غبرګونونه راپارولې دي. خو دا پیښه په ایران کې د افغان کډوالو د زورولو یوازینۍ وروستۍ پیښه نه ده. له دې وړاندې هم ورته ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې چې پکې ښکاره کېدل چې افغان کډوال لویان او ماشومان په دغه ویډیوګانو کې د عام خلکو پولیسو لخوا زورول کیږي او هلو شکنجه کیږي هم. خو ولې د طالبانو حکومت او د کډوالو نړیوال سازمانونه د دې افغانانو غږ نه اوري؟ ولې د ایران حکومت او عام خلک له افغان کډوالو سره داسې بد چلند کوي؟ آیا د نړیوال قوانینو پر اساس دا هیوادونه مکلف دي چې افغان کډوالو ته ځای ورکړي؟ او که چیرې دغه ډول بد چلندونه د افغان کډوالو سره دوام وکړي، د هیوادونو ته باید څه پایلې ولري او کنه؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو او دا موضوع مهم هېر نه شي چې نن په پروګرام کې نه یوازې په ایران کې بلکې په ټولو هیوادونو کې چې هلته افغانان اوسیږي، دغه افغانانو چې څومره د کډوالۍ حق دوی لري، په دې مسایلو به هم خبرې وکړو. د کډوالو چارو وزارت پخوانی ویانت حفیظ احمد خیل، د ماشومانو د بشري حقوقو مدافع نجیب الله بابرکزی، له ایران راستون شوی افغان کډوال ډګروال محمد هارون، افغان خبریال عبدالدیان سیفی، او له ایران راستون شوی او په ایران کې بل افغان کډوال توخی په پروګرام کې را سره ملمانه دي چې په نوبت به یې په پروګرام کې راخلو. همکاران وایي چې عبدالدیان سیفی سره په پروګرام کې ده. سیفی صاحب، تاسو ستړي مشوې، پروګرام ته په خیر راغلی. له تاسې په پیل کې په ایران کې د کډوالو د وضعیت په اړه پوښتم. ایران کې دغه ویډیو چې خپره شوې ده، دې ویډیو نو وروسته خلکو شکایتونه کړي دي چې هلته وضعیت بد دی او افغانانو سره بد چلند کیږي. تاسو وایئ چې تاسو هلته د سترګو لیدلې حال څنګه ده؟ افغانان په څه وضعیت کې دي؟
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ رادیو ټولو اورېدونکو ته او خصوصاً تاسو ته د بحث پرونه کې میلمنو ته یو چې شروع اوسئ. واقعا د تاسف ځای دی، داسې ویډیوګانې چې په رسنیو کې خبریږي یا هم په اجتماعي رسنیو کې ستونزې لا تر ورځ زیاتېږي. هغه کډوال چې دلته ژوند کوي هغه نور هم تر فشار لاندې راځي. دا ډول پېښې دا چې په رسنیو کې خبریږي، موږ د سترګو لیدلی حال هم سوی دی چې داسې څو ځل زما مخکې داسې یو کار سوی دی چې کډوال نیول کیږي، ان شکنجه کیږي او بیا هم نیول کیږي او ډیپورت کیږي.
ډېرې مننه تاسو بیرته راوګرځم سیفی صاحب. میاخیل صاحب مرا سره ده. میاخیل صاحب، تاسو ستړي مشې، پروګرام ته بخیر راغلی. دغه د افغان کډوالو سره بد چلند په ایران کې اوسنۍ موضوع نه ده او دغه یوازینۍ ویډیو نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده او د خلکو غبرګونونه یې پارولې. اوس په دې نوم باندې کمپاین پیل شوی دی. له دې وړاندې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې وې، هلته افغان کډوالو ستونزې درلودې او په ډېر کچه باندې افغان کډوال ایران او پاکستان بیرته ډیپورټ کیږي افغانستان ته. د طالبانو حکومت یو پلاوی په دغه وروستۍ اونیو کې ایران ته سفر یې کړی و، خو ظاهرا داسې پایلې نه درلودلې چې افغان کډوالو باندې دلته فشارونه کم شي. ولې ستاسو په اند باندې د طالبانو حکومت په دې برخه کې اقدام نه کوي او نړیوال سازمانونه ولې چپ دي؟
البته متاسفانه چې په ایران کې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. ستونزې مخکې هم موجودې وې خو په دې وروستیو کې دا ستونزې لا ډېرې شوې. هر ورځ موږ افغانان هلته په ډېر بد وضعیت کې په ځینو ښارونو کې ځورول کېږي، ځینې حتی نشي کولای چې له خپلو کورونو څخه ووځي. د دې تر څنګ ایران اعلان وکړ چې موږ دغه افغانان له خپلې خاورې وباسو، د دیوال د جوړولو پرېکړه یې وکړه چې پر پوله موږ دیوال جوړوو. د دې تر څنګ له تیرو څه باندې څلورو لسیزو راهیسې زموږ داسې هېوادوال هلته ژوند کوي چې حتی خپلو هغه ابتدایي حقونو ته لاسرسی نه لري. حتی دوی نشي کولای چې یو سیمکارت په خپل نوم واخلي، یو بانکي حساب ځان ته پرانیزي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي. او تاسو د طالبانو د پلاوي خبره وکړله، البته د افغانستان د اساسي قانون پر اساس دا د افغان حکومت مسئولیت دی چې په بهر کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي. البته د یو مشروع حکومت یادونه زه کوم، خو متاسفانه زه دغه ظرفیت اوس نه وینم. موږ او تاسې داسې یو حکومت نه لرو چې په بهر کې د اساسي قانون پر اساس موږ او تاسې د اتباعو پوښتنه وکړي. هغه نو د دې تر څنګ نړیوالې ادارې، البته ځینې نړیوالې ادارې، دلته یو ستونزه دا موجوده ده چې په ایران کې موږ څو ډوله کډوال لرو. یو هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر سره ثبت یا د آمایش کارتونه لري. د دې تر څنګ زموږ یو شمېر هیوادوال هلته اسناد نه لري. البته هغه زمونږ استاد هیوادوال چې نږدې یو میلیون تنو ته شمیر رسیږي او دوی د ملګرو ملتونو سره ثبت دي، تر یو حده پورې د دوی ستونزې هوارې دي. خو زمونږ ډېره ستونزه هغه هیوادوال لري چې هغوی اسناد نه لري هلته. نو ملګري ملتونه یوازې کولای شي د هغو افغانانو پر وړاندې غټ پورته کړي چې له دوی سره ثبت دي، دغه نږدې یو میلیون کډوال چې د آمایش کارتونه لري. د دې تر څنګ پاتې نور افغانان سب نه دي، متاسفانه تر ډېره ستونزې د دوی دي دغه افغانان.
خو بیا خیر صاحب، که چیرته اوس دوی سب نه دي د ملګرو ملتونو سره یا یو نیچ سیار سره سب نه دي، خو دغه ډول برخورد ورسره یا د ایران پولیس کې یا د ایران خلګي کوي، دلته بیا د دوی د بشري حقونه څنګه کیږي؟ دا تر پخو لاندې کیږي؟ نو د دوی غږ بیا نړیوال سازمانونه نه پورته کوي ځکه چې دوی راجستر ورسره نه دي؟
دقیقا یوازې دلته دغه د کنوانسیون مسله نه ده، که څه هم دغه کنوانسیون ته د ژنوان 1950 کنوانسیون ته ایران متحد نه ده. یو لاره ځان ته پریښي د حل لاره او البته د تیښتې لاره، او دغه کنوانسیون نه ده لاسلیک کړی او ځان مسؤول نه بولي په دې برخه کې. خو ځینې نور قوانین دي چې ایران دې ته ایران یې پر وړاندې مکلفیتونه لري. تاسې د دغه ماشوم دغه 14 کلن افغان ځوان چې په ډېر بد وضعیت ورسره وشو په دې وروستیو کې، دا خپله د ماشومانو البته په دې برخه کې ځینې قوانین دي چې له دغو قوانینو څخه سرغړونه ده. ځینې نړیوالې ادارې دي چې په دې برخه کې البته کار کوي، خو په دې برخه کې ډېر مسؤلیت کوربه هیواد ده، البته اصلي هیواد یا افغانستان لري چې له نړیوالو ادارو سره او همدارنګه له ایران سره په ګډه کینی او په درې برخه کې یو درې اړخیزه ناسته جوړه شي او پر دغو مسایلو خبرې وشي. خو متاسفانه کله چې زموږ او ستاسو خپل حکومت زموږ پوښتنه نه کوي، نو نړیوالې ادارې به څه وکړي؟ نو متاسفانه افغانستان اوس په داسې یو موقعیت کې نه دی چې نړیوالو ادارو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، د افغان کډوالو له حقونو څخه دفاع وشي، همدارنګه په افغانستان کې د دوی سفیر راوغوښتل شي او ورنه پوښتنه وشي چې آیا تاسې دغه پیښه په اړه موږ ته ځواب راکوئ، دغه کس تاسې محکمې ته راکش کوي. خو موږ او تاسې متاسفانه په دغسې یو وضعیت کې نه یو او دغسې تمه نه کیږي.
مننه میخیل صاحب، تاسو بیرته راګرځئ. ما توخی صاحب ته ورشو چې دوی اوس په ایران کې ژوند کوي. توخی صاحب تاسو راته وایست مخکې میخیل صاحب وویل چې په ایران کې دغو کډوالو ستونزې ډېرې دي چې دوی یونیچ سی آر سره ثبت راجستر نه دي، او نسبت هغه کسانو ته چې راجستر دي دوی ډېر په ستونزو کې ښکېل دي. تاسو د خپل وضعیت په اړه وایست، او کوم کسان چې تاسو ضرورتمند د کار لپاره تللي یاستئ کار کوي هلته، هغوی مداسې غیر قانوني تللي دي یونیچ سی آر سره ثبت راجستر نه دي؟
اور سلام علیکم بعد سلام. موږ مشکلات دي، موږ مشکلات هغه خلق تنها مشکلات نه درې چې دلې اسناد قانوني نه درې، هغه خلق ټول مشکلات لري کم خلک چې پاسپورټونه لري د پاسپورټو ته هیڅ امنیت نه ورکوي حتی خپل اویزې چې سفارت مو سره کړي دي هغو اویزو ته لا بیسي دغه نه ورکوي ډېر ځایونه داسې پېښې شوي دي چې کوم ځای ته چې ماموران ورشي یا افغانان ګیر شي هلته چې هغه یا پاسپورټونه یا اویزې ورښکاره کړي پاسپورټونه او اویزې هلته ورچیرې کړي نور بیا د پښتنې سړی پوښتنه وکړي چې هر ځای ووایه چې زما سره دا عمل شوی دی یا پاسپورټ راچرلی دی یا ویزه راچرلی ده هلته د سړي سره نور هم زور زیاتی کېږي نو ټول کم خلک چې قانوني دي کم خلک چې غیر قانوني دي ټول مشکلات لري دغه ویډیو چې بیا خپره شوله په دمامن کې د دې په تهران کې دا د دغو د دې مهاجر ذهني دغه باندې دونه تاثیر کړی ده چې بېخي یو څوک د ده احساس نه کوي دوند احساس څوک چې موږ ژوندي یو لکه مړه شي د دې دونه بد تاثیر یې پر ټولو مهاجرینو کړی ده نو دلې یو شي ته هم دغه نه ورکوي اعتبار نه ورکوي که پاسپورټیان ډېر کړي پاسپورټیان دغه کوي اړه یې افغانستان ته ډېپورټ شوي ما نن یو ملګري سره خبره کوله په کرچ کې کار کوي پاسپورټ لري هغه وویل وایي تر شنبې مست وخت را کړی ده د شنبې په ورځ نور ته له کرچ له ښاره ته ووت ووت کنې د پاسپورټو سره ډېپورټ شوي و افغانستان ته
او په ټوله کې کړه ته وایي توخي صاحب تاسو د ستونزې یادونه وکړه چې هغه د ایران پولیس نه هغه پاسپورټ لرونکي چې په قانوني ډول لاغلی نه هغه ګوري او نه هغه چې غیر قانوني ډول لاغلی خو ورته وایي چې ووزی هغه چې غیر قانوني راغلی په څه کارونو باندې زیاتره مصروف دي او کله چې پولیس تاسو ونیسي لکه څنګه چې په دغه ویډیوګانو کې ښکاري له ټولو خلکو سره برخورد دغه ډول د کده یو نیمه ویډیو چې رسنیو تر اوزي رسنی زکیږي دغه ډول برخورد پکې ښکاري
برخورد له ټولو خلکو سره دغه د برخورد پدې باندې خبرې افغانانو ته کوي وایي توهین ورته کوي نو هغه خلک چې غیر مجاز دي هغه خلک اوس په کارو باندې میرانیان نشي نه نشي کار نه ورته شاته دا ورته یو ملیون دوه لک شل زره تمنه جریمه و کار فرمایانو ته یشه د چې په غیر مجاز کارګر په کار باندې ونه ته زوره دی یو ملیون دوه لک شل زره تمنه جرمانه پر دا خوې نو اوس غیر مجاز خلک د ډیر په کارم دلی خلک نه نشي چې هغه په کارو کې بیا ورسول دایو دي هغه د اخر ضربتي او اعلان کړی د شپې چاپی وي د ورځې چاپی وي نو نه د ورځې دلته مهاجرین آرام ژوند لري نه د شپې آرام ژوند لري د شپې چاپی وي د ورځې چې په هر ځای کې کار کوي په دیوالو مته راوړي ورونه پر مته شیم پر مته یې ورته راوړي ګروي
مندنه توخی صاحب کور ودان ته سبب تر راوګرځم را سره اوسې میخیل صاحب کته سي دراشم که چیرته موږ په پاکستان کې د افغان کډوال وضعیت ته تم شو اغه ته پام وکړو زیاتره کاربوهان په دې برخه کې وایي چې پاکستان ځکه په افغان کډوالو باندې فشار راوړي تر څو خپلې غوښتنې په طالبانو باندې ومني د طالبانو په حکومت باندې ومني پیران کې څه داسې مسله ده یا داسې څه داسې سیاسي پلمه ده چې د ایرانیانو یا د ایران د حکومت ستونزه د طالبانو له حکومت سره منځ شي وي هغه غواړي په افغان کډوالو باندې په فشار راوړلو سره حل کړي یا خپل ایران کوم ستونزه لري چې افغان کډوالو سره دغه ډول برخورد کوي غواړي چې دوی ټولو باسي
بشری او انساني مساله ده او خو متاسفانه چې د کډوالۍ له مسلې څخه نه یوازې ایران بلکې پاکستان هم د یو سیاسي فشار په توګه استفاده کړي او کوي چې دا د ټولو بشري حقوقو او د کنوانسیونونو څخه سرغړونه ده البته ایران کې به زه فکر کوم بیلابیل عوامل لري چې یو خو له تیرو دریو کلونو راهیسي ایران کې د کډوالو یو لوی صفه البته ډیر زمونږ ګڼ شمیر هیوادوال هلته کډوالۍ ته اړ شول ایران ته لاړل کاغه امنیتي دلایلو کاغه اقتصادي دلایلو له امله زمونږ دغه ځوانان ځي نو ایران کې اوس ایران خپل د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی هلته د جذب ظرفیت نشته البته نو له همدې عمل هلته یو ډول رقابت رامنځته شوی د ځایي کارګرو ترمنځ هغه افغانان چې ځي هلته په ډېر البته په هغو پیسو باندې چې هغوی هلته کار کوي کېدای شي یو ایراني کارګر دغه کار ونه کړي زموږ او ساسې د خپرولې یو میلمه هم دلته دی کېدای شي هغه په اړه ډېر معلومات ولري یو دلیل دغه مسایل اقتصادي مسایل کېدای شي بل ستونزه دا ده چې ایران خای داسې فکر وکړي چې په افغانستان کې خو اوس وضعیت افغانان په امن کې ژوند کوي، البته امنیت لري، خای هغه داسې یو تصور وکړي، نو ځکه زمونږ د افغانانو زورول او ایستل پیل کړي. خو زه فکر کوم چې دا یو غلط فکر دی. افغانستان که افغانستان کې که څه ناسه فزیکي امنیت شته، خو خلک رواني امنیت نه لري، نورې ستونزې ډېرې زیاتې دي، او د همدغو عواملو له امله زمونږ هیوادوال هیواد پرېښودو ته اړ کېږي. بل ایران د پاکستان نه یو ډول الګو اخلي. پاکستان هم پریکړه وکړه چې موږ افغانان وباسو، او همدارنګه د افغانانو پر ضد عملیات پیل کړل په بیرابیرو ښارونو کې په ډېر بد وضعیت کې. زمونږ هیوادوال له پاکستان څخه وویستل شول، او دغه لړۍ اوس هم دوام لري. نو زه فکر کوم چې دغه حالت به تر هغه پورې دوام لري چې تر څو چې په افغانستان کې شرایط نه وي برابر شوی، موږ به دغه ستونزې لرو. هغه که په ایران کې، هغه که په پاکستان کې، هغه که په ترکیه کې، او که د بلاروس پر پوله وي، او که همدارنګه په دلته په اروپایي هیوادونو کې، زموږ هیوادوال به دغې بدبختۍ سره مخامخ وي.
یعنې میخیل صاحب، په بخښنه سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، په ټوله کې ایران داسې دلیل چې هغوی دغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي نه لري. تاسو مخکې اقتصادي ستونزو یادونه وکړه. کوم راپورونه چې په دې وروستیو کې د ایران پاړه باندې و، ویل کېده چې حتی په ایران کې 50% بهرني پانګوال چې دی هغه افغان کډوال دي. دوی هلته خپله ډېره سرمایه وړې ده او سرمایه ګذاري کړې ده. که په داسې یو وضعیت کې چې افغانان د ایران اقتصاد ته په یو ډول باندې مؤثره تمامېږي، بیا ولې به دغه ډول بد برخورد سره افغان کډوال غواړي چې له خپلې خاورې وباسي؟
البته یو دلیل اقتصادی دلیل دی، نور سیاسی او ټولنیز دلایل هم لري. البته سیاسی مسائل هم شته، ټولنیز مسائل په دې وروستیو کې مثلا د ایران کډوال د افغان کډوالو پر وړاندې ذهنیتونه ډېر منفي شوي د عامه خلکو. نو دغه اقتصادي مسائل داسې ویلې چې په دغه کې البته داسې افغانان چې ډېر پخوا هلته تللي وو عادي کارګر، اوس هغوی خپله د کار مالک هغوی نه جوړ شوی. یعنی هغوی اوس داسې یو پوزیشن کې دي چې په یو ډول رقابت کوي ایراني کارګرو سره هلته په یو شمېر ښارونو کې. نو دا د ایرانیانو ته د منلو وړ نه دی، له همدې امله دغه حالت رامنځته کېږي. د دې ترڅنګ ایران خای داسې فکر وکړي چې افغانستان کې دوی امنیت لري، خو ما مخکې یادونه وکړه چې دا یو ناسم فکر دی. او امنیت البته که فزیکي امنیت په یو ډول وي، خو ناامني البته رواني امنیت دوی نه لري، اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو دغه عوامل دي چې ایران په دې وروستیو کې، البته زموږ هیوادوال هره ورځ تاسې شاهدان یاستئ چې د سپین بولداک او د دغه له لارې د میلک د پولې له لارې زرګونه زموږ هیوادوال په ډېر بد وضعیت کې ایستل کېږي. په هغه کې ماشومان هم شامل دي، ښځې هم شامل دي، چې دا د ټولو بشري حقونو څخه سرغړونه ده. البته د متاسفانه د ایران حکومت هیڅ ډول مسؤلیت نه مني په دې برخه کې، او خپل دغه غیر انساني اعمالو ته ادامه ورکوي.
خو میخیل صاحب، د دومره علتونو د شتون تر څنګ، که چیرته موږ یو بله اصطلاح د کډوالۍ په برخه کې لرو، دا چې کډوال باید په برومندانه ډول بیرته خپل هیواد ته ستنه کړی شي، که چیرې د افغانستان کې شته واکمنان دغې ستونزې ته پام نه کوي. خو په ټوله کې ایران ځینې تاسو یادونه وکړه، په ځانګړې توګه د ماشومانو کنوانسیون ته ژمن دی چې هغوی به ماشومانو سره دا ډول برخورد نه کوي. دوی بیا داسې برخورد حق لري؟ او که چیرته حق نه لري، هدا اقل نړیوال سازمانونه ولی بیا د دغه کډوالو غږ نه اوري، که قانوني دي که غیر قانوني دي؟ یعنی د بشري حقوقو په برخه کې بیا د ایران په ضد باندې کوم اقدام کیدلی شي؟
دقیقا تاسو د ماشومانو کنوانسیون یادونه وکړه. دغه د ماشومانو کنوانسیون نه بلکې د نورو قوانینو څخه هم دوی سرغړونه کوي. خو دلته تر ټولو ډیر مسؤلیت په افغانستان ته راځي کیږي. موږ په افغانستان کې داسې یو نظام، داسې یو سیستم نه لرو چې په دې برخه کې نړیوالو ادارو سره کینی او دغه 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 موضوع راپورته کړي او هغوی سره په دې برخه کې خبرې وکړي. ستونزه دلته دا ده. نو متاسفانه چې اوس زموږ واکداران، البته زموږ تاسو پوهیږئ چې مشروعیت نشته، هغه که داخلي مشروعیت وي که خارجي مشهوریت وي، موږ په افغانستان استازی نه لري د ملګرو ملتونو په سازمان کې چې هلته دغه ستونزه راپورته کړي او د دوی غږ راپورته کړي. همدارنګا د حکومتونو بل مسولیت دا ده چې په کوربه هیوادونو کې خپل ادباونه دفاع وکړي، دا وایي که سفیر راغواړي که په بل ډول په دغه موضوع راپورته کوي. دغه مسایل متاسفانه موږ اوس په داسې یو وضعیت کې نه یو او زه دا ظرفیت اوس نه ګورم متاسفانه.
مننه کورودان، تاسو بیرته راوګرځم. یو وروستۍ پوښتنه به وي بیا له تاسو سره خدای پاماني کوو، ځکه چې موږ یوازې په نوبړې نیمه برخه کې ویلو. فقط د توخی صاحب
مننه، زه به تاسو نه بیا اجازه واخلم.
مننه کورودان، فقط یو وروستۍ پوښتنه پاتې کیږي چې زه توخی صاحب نه فقط دغوی د ستونزو په اړه پوښتنه کوم. توخی صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو که راته ووایاست چې دغه برخورد چې له کډوالو سره کیږي د دغه ستونزو تر څنګ ولی ستاسو په شمول باندې زیاتره افغانان هلته پاتې دي او دوی زړه نه خکې چې افغانستان ته ستانه شي؟
بله، افغانستان افغانان د اقتصادي مشکلات لري. له موږ سره اوس لس دولس نفره دلته په کار باندې بوخت دي. اقتصادي مشکلات په افغانستان کې تر دغه حده رسېدلي دي چې روزمره د روپۍ د هفتې روپۍ را اخلي، هغه د یږې وطن ته خپلو خانواده و ته ورکوي، هلته هغه روزمره ژوند په چلوي. د اقتصادي مشکلاتو له امله څه دي کنه، یو څوک هم نه غواړي چې مهاجر شي، په بل کشور کې په عذاب شي، په بل کشور کې توهین ورته وشي، په بل کشور کې د ډوډۍ اک نه ولري، د مغازې د تللو اک نه ولري چې ولاړ شي یو شی واخلي، د باندې وتو اک نه ولري یو شی واخلي، د پارک د تفریح د وتلو د قطاتلاتو کې یو څوک اک نه لري دلته چې تفریحي ځایو ته ولاړ شي، حوالته ورځ پکښې تېره کړي، یا جمعه ولاړ شي، یا بل تعطیلات یې. نو دا ټول د اقتصادي مشکلاتو له امله څه افغانان را کډوال شوي دي، راغلي دي په نورو ملکو کې دي، په ایران کې، په پاکستان کې، په نورو ملکو کې. اقتصادي مشکلات چې کنه، یو څوک هم نه غواړي چې له خپل وطنه څه ووځي او په بل وطن کې په نورو
مننه توخی صاحب. میخیل صاحب، که تاسو راته وایئ تاسو ډېر وخت د کډوالو د چارو وزارت ویان پاتې شوي یاست، او دغه ستونزې چې په ایران او افغانستان کې افغان کډوال یا زورول کېږي هلته اوسېدل اوسنۍ ستونزې نه ده، تاسو پخوا داسې څه اقدامات کړي دي چې د دغه ډول بد چلند مخنیوی وشي او ورسره په څنګ کې دغې ته حل لار پیدا شي چې که چېرته افغان کډوال د اقتصادي ستونزو له کبله اوس افغانستان ته نه ستنېږي، په دې هېوادونو کې خیر څه وکړي چې د دغه ډول چلند نه دوی وساتل شي؟
موجودی وی خطر یو حدا پوری په پاکستان، ایران او یو نورو هیوادونو کې حکومت حسه کوله چې د اساسي قانون پر اساس د دوی غسلو تر رسیدنه وکړي. منګه اول یو درې اړخیزه ستراتیژي درلودل پاکستان او ایران څخه چې هغه د کډوالو د بیر د دا طالبانه راستنیدنې او د مدیریت درې اړخیزه ستراتیژي و چې په دغه درې اړخیزه ستراتیژي کې یو ان ایچ آر هم موږ سره په ګډه کار کوو. البته کله چې داسې مسائل هر کال په منظم ډول موږ له دغو کوربه هیوادونو سره درې اړخیزې ناستې جوړولې او د کډوالو پر ستونزو پر مدیریت باندې خبرې کولې، د دې ترڅنګ په هغه وخت کې حکومت د بیرته راستنېدو، البته د داوطلبانه او تدریجي راستنېدو په برخه کې کار کوو چې تر یو حده پورې په دې برخه کې کار وشو. البته زه دفاع نه کوم خو ستونزې موجودې وې په هغه وخت کې، یعنی په تدریجي داوطلبانه او په عزت ډول سره حکومت هڅه کوله چې د کډوالو د بیرته راستنېدو زمینه برابره کړي او دننه په هیواد کې دوی ته هغه بشري مرستې او اساسي او نور د دوی هغه ضرورتونو ته رسیدنه وکړي. د دې ترڅنګ کله چې داسې د بشري حقونو ځینې مسایل ځینې پیښې رامنځته کېدلې، موږ به له نړیوالو ادارو سره په دې برخه کې خبرې کولې. البته موږ به خپل غږ پورته کوو، د ایران سفیر به هلته راغوښتل کېده، د پاکستان سفیر به راغوښتل کېده. د دې ترڅنګ حکومت په مجموع کې یو کمیسیون جوړ کړی و چې د هغه کمیسیون رهبري خپله ولسمشر کوو په هغه وخت کې. د دې ترڅنګ هر وزارت، هر اداره ځان ته یو مسولیت درلوده په دې برخه کې، د هماغو مسولیتونو پر اساس باندې دوی ته بشري مرستې هم وړاندې کېدلې. نور مسایل خو ستونزې موجودې وې، یعنی هغه څه چې توقع وه که چیرې په هغه وخت کې هغه څه چې تمه کېدله هغه څه کار شوی وای، موږ به دغه ستونزې نه درلودې. خو اساسي او د حل لاره یې دا ده چې افغانستان د ټولو افغانانو کور شي او دننه په افغانستان کې د کډوالۍ مسله لومړیتوب پیدا کړي او موږ یو مشروع نظام او حکومت ولرو د خلکو په خواخا کې چې هغه داخلي او خارجي مشروعیت ولري ترڅو زموږ هوادوال
له لاته یې مخیل اوس طالبان حکومت څه کولای شي چې په دې برخه کې اقدام وکړي څه کولای شي ساسي پان یا ساسي وړاندې
ورته څه چوت څه وچی یو مهمه مسله دا چې دوی مشروعیت نه لري اول خو دوی نشي کولای شي نړیوالو ادارو سره په ګډه په دې برخه کې کار وکړي ترڅو په ایران یو ډول فشار راوړي چې لداسې پیښو څخه مخنیوي وشي.
خو نړیوالې ادارې په افغانستان کې کار کوي میخیل صاحب، نړیوالې ادارې په افغانستان کې کار کوي، یونیسیار هم د اوس په افغانستان کې کار کوي، کندوری نړیوال ملګري ملتونه په افغانستان کې فعال دي، دوی ولې ملګرو ملتونو سره په دې برخه کې خبرې نه کوي؟
کیدای شي البته باید دغه خبرې وشي. زه ما ته هم دغه پوښتنه پیدا کیږي چې کله بیا ځینې نړیوالې ادارې شته نو ولی بیا دوی په ګډه کار نه کوي، دوی ورسره ولی دغه غږ نه پورته کوي؟ حتی تاسو ولیدل چې طالبان په دې برخه کې داسې یو لازم خبرګون هم تر اوسه پورې نه دی ښودلی. حتی دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې دی، هغه راوغواړي ترې پوښتنه وکړي چې تاسو ولې دغه کس تاسو محکمې ته راکش کوي، ولې دغسې د یو څوارلس کلن ځوان سره داسې یو بد چلند کیږي چې دا نه زموږ د ګاونډیتوب هغه ارزښتونو خلاف او د اسلامي ارزښتونو خلاف د ټولو بشري حقونو خلاف یو عمل دی. د دوی باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه پوښتنه نه ده شوې. دا چې څه دلایل لري دا نو هغوی به خپله.
ډېرې مننه کورودان ژوندی اوسي میخیل صاحب. زموږ وخت له میخیل صاحب سره دومره و، دوی نیم ساعت وخت لوده چې موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړي. کورودان د تېر جمهوریت د کډوالو د چارو د وزارت ویاند حفیظ میخیل و چې موږ سره یې په دې پروګرام کې د نیم ساعت لپاره ګډون وکړو. وربه شو بیرته سیفی صاحب ته. سیفی صاحب، تاسو په ایران کې خبریال یاستئ، کار کوئ، تاسو په څیر باندې په ایران کې ډېر خبریالان، مدني فعالان او د ښځو د حقونو فعالان هم ژوند کې اتمن دغه کسان به د ویزې او پاسپورټ په درلودو سره په ایران کې ژوند کوي. تاسو یا کوم کسان چې د بشر د حقونو په برخه کې فعالیت کوي، هلته یونیسیار یا هغه اړوند ادارې چې د بشري حقونو لپاره کار کوي ورغلي یاستئ، د دې افغان کډوال ستونزې یا په ټوله کې د افغانانو ستونزې مو ورسره شریکه کړې ده چې دغه ډول به چلند ورسره کېږي، باید غږ پورته شي. که ورغلي یاستئ د هغوی ځواب درته څه وو، که نه ورغلي یاستئ ستونزه چیرته ده؟
بیا هم سلامونه. بخښنه سره مخکې د انټرنیټ څه مسله وه، یو زنه چې زمونږ ګروپی ډیر همکاران مدني فعالان جورنالیستان مونږ تلیا سر سازمان ملاله پورې حتی مونږ ته اجازه نه ده راکړل شوې چې مونږ دفتر ته لاړ شو او هلته چا سره یو ملاقات وکړو یا خبرې وکړو، د دې اجازه مونږ ته نه ده شوې. هغه دوستان چې هغه ملګري چې راغلي دي پاسپورټ یا ویزا باندې د هغو ویزې وخت پوره شوی دی، نو هغه هم اوس ټول ستونزه کې دي، دوی نشي کولای چې دوباره ویزا ورته تمدید کی او وخت ورکی غواړي. دوی هم په پټه اوسېږي، د کورونا نه وځي، دوی نشي کولای چې تر خاره پورې ولاړ شي، هم چې کور کې دي لکه یو بندي چی ستونزې. هغه کسان چې مخکې مې خیم صاحب وویل دی چې کوم کسان چې سازمان ملل سره تب دي او مخکې تب شوي دي، هغوی ته همه شکایتونه ورکول شوي دي. هغه کسان هم اوس ځینې چې ما په سترګو لیدلی حال دی سودانی، یعنی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. دلته یو څه شرایط ډېر تغییر یې کړی دی، کله چې دوی نوی ټاکنې وشوې او دوی نوی رئیس جمهور راغی ښاغلی پزشکیان، نو سختي د پخوا نه هم ورزیاته شوې ده. که دلته کوم سابقه مخکې وخت کې یو کس یو جرم کړی هم اوسي، نو کله چې دی ونیول شي نو د ده فامیل هم راغوښتل کېږي او هغه هم ورسره لیږل کېږي. تېر کال دوی یو تعداد یو کسان ثبت کړه او هغو ته یو موقتي اسناد ورکړه، لکه د لنډمهالي اسنادونه. اوس هغه کسان هم یا سل میلیونه روپۍ دوی تحویل کړي اوسي، مکولای شي دلته ژوند وکړي، او که سل میلیونه روپۍ تحویل کړي نه اوسي هغه نشي کولای چې ژوند وکړي، هغه نشي کولای چې ډوډۍ واخلي په نانوایۍ کې، ځکه چې دوی یو کارت نه لري، دوی یو سیم کارت حد اقل نه لري. نو ستونزې د پخوا پرتله نورې هم ډېرې شوې دي.
او دغه ادارو ته چې ورشي دوی چې تاسې دننه نه پرېږدي دغه ستونزو نه دوی خبر دي یا په یو ډول نه یو ډول تاسې توانېدلې نه یاستئ چې دغه پیغام ورسوئ چې دلته افغانان په داسې ستونزې کې دي، موږ مدني فعالان یو، هېڅ داسې لار نه ده پیدا شوې تر اوسه؟
منګا سوزل یو ځای ته یو چې ورسو تر دفتره پورې ورغلی یو، مونږ ته اجازه هم چا نه درکړې دا چې دوی ایمیل ادرس ته مونږ ایمیل کړای دی، مونږ تر اوسه نه مثبت نه منفي ځواب اصلا لیدلی نه دی چې یو مثبت ځواب راکړي، هدا عقل زمونږ ایمیل ته ځواب نه دی وای دی. نو دغه ادارې چې درته دي د دینو خبرې شته دي چې د بعضې ځایونه مونږ اورو، لکه دغه ادارې هم دلته ایران کې مستقله نه دي چې دوی هر کار آزادانه وشي کولای.
او سیفی صاحب، د ایران نه بهر داسې ډېرې ادارې دي چې کار کوي، لکه د یونیچسیار مشر څو ځلې پاکستان ته لاړه، پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وکړې چې افغان کډوالو سره په هغه د دوی په ایستلو بهیر کې یو څه نرمښت راولي، ویزې ورته تمدید کړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې په ایران کې د خپل کیسونو د پروسس په تمه دي. د ایران له بهر مو هڅه کړې ده چې دغه غږ رسنیز کوي یا نور هغه کسانو سره چې په دغه سازمانونو کې له ایرانه بهر کار کوي دغه موضوع ور ورسوي؟
منګه نو یو اتحادیه ده چې زه هم دغه غړی ما زمونږ وصل حل نه وای، تازه کار شروع کړی دی، غواړو چې دغه دغه کم کسان چې دلته ژوند کوي د دغو ستونزې هغو سره شریک یو، که ما تر اوسه پورې کامیاب شوی نه یاستو چې موږ یو ځای سره اړیکې ټینګې کړو.
مننه سیفی صاحب، تاسو سره اوسئ وربشو هارون ته چې دوی هم را سره وصل شوې دي. تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي هارون صاحب. تاسو په ایران کې وخت تیر کړی دی، یو حالت مو ژوند کړی دی، درته وایي چې ولې مو پریکړه وکړه چې د ایران را بیرته افغانستان ته ستانه شي، او په خپل خوا راغلی یاست که نه د ایران حکومت دغه شو ستونزې د دې سبب شي چې تاسو ایران پریږدئ؟
سلامونه نیکې هیلې، زه محمد هارون نا خپل سلامونه د تاسو طریقه ټول د افغانستان هغه مهاجرین چې زمونږ غږ اوري او مجاهد ولسته تقدیمه وو، نو مونږ خپل تصمیم ونیو چې بیرته خپل وطن ته ستانه شو. د دوی لپاره دوی چلندونه ښه نه وو، او هیڅکله حتی چې مونږ هغه کومې نږدې دوکانو ته تللو هغه د دوکاندارانو چلند زمونږ سره ښه نه وو. که چیرې مثلا ایرانیانو ته یو شی په دوه افغانۍ وو، پوهېدو چې مونږ د افغانستان وګړي یو، مونږ ته به درې افغانۍ حسابولو. مونږ پوښتنه کول چې ولې دا وایي تاسو افغانان یې، په هغو وجه مو پرېښودلو. او ځینې مثلا د مسله د کور وه چې چیرې غوښتلم چې مثلا مونږ کور ونیسو، نو کورونه هم ډېر په اسې کور مونږ ته نه راکوو چې هغه کور زمونږ په درد خوړلی او زمونږ په کشوند شوی وای. نو داسې کور به و چې په هغه کې یا د دوی په حساب اضافه و، یا د دوی نه په حساب دوی په کشوند نه کوو، د ژوند نه و. نو مثلا هغه به ډېره اجاره به یې ډېره وه، او په هغه کې به یې بله د اجارې په څنګ کې دوی به بله کرایه ایښې وه. نو مشکلاتونه زښت ډېر وو.
ولې ایران ته تللی وې هارونه؟ که دا راته وایي چې ولې ایران ته تللی وې؟
مونږ ایران ته تللي وو د دوی دپاره چې په حساب نه دلته کاروبار نه و، مونږ د کاروبار دپاره تللي وو، خپل فامیلي تللي وو مونږ هم. نو د یو کار دپاره تللي وو چې مونږ هلته وکولی شو مثلا یو سرمایه ګذاري وکړو. نو ته مو چې اورېدلي وو ایران کې سرمایه ګذاري به وشي چې کاروبار به روان کړو، داسې د یو غټ کار هدف دپاره تللي چې ومرېدل د دوی چلند ښه نه و. مونږ بېخي هغه ایران هم پرېښودلو، نو بېرته ستانه شولو خپل وطن ته. مو راځه چې هلته اوس آرامي ده،
ستاسې په څیر ډېر زیات افغان کډوال په همدې موخه باندې چې هلته وکولی شي لورګانې زده کړې وکړي او ماشومان یې ورسیږي، ځینې کسان په دې لټه باندې چې هلته کار ځانته پیدا کړلی شي، خو دوی افغانستان پرېږدي او ځي، او کله چې ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي له دغه ډول ستونزو سره مخ کېږي. تاسې چې اوس ایران هم وکتلو بېرته افغانستان ته راستانه شوي یاستئ، څه فکر کوئ هغه کسان چې د کار په لټه باندې یا وایي چې په افغانستان کې کار نشته، په دې لټه باندې ځي ایران ته او غواړي هلته کار پیدا کړي، خزه ورته ایران د کنا افغانستان کې پات کېدل ورته خده؟
خودمو په نظر خپل وطن کې کپوت شو دغه به بهتر وي. د پوره چې مونږ وکړو ایران هم ایران مونږ وکتلو کچیر مثلا یو افغان الته کار کوي نو خو ډیر پسپک نظر دی خلک ورته ګوري په ځمن کې د دوی د حق او دغه څه چې امتیاز کېږي دغه هم نه ورکوي او حتی دستاس یو مثال وایم چې مونږ دغه په حساب غیر قانوني تللي وو د قاچاق په درېښ کې تللي وو بیا هلته دوی مونږ ته کارتونه په کوم شناس هم چې درلودو هغه چارج دارم چې شناس درلودو مخکې ښه اړیکې مو سره درلودو د افغانستان نه دوی په حساب بعض شان خرید کوله مونږ هغو سره مرسته کوله دلته م ښه ګرځول خپل کورو کښې م کې میلمستون کښې به م ښه عزت ورته په میاشتو میاشتو زمونږ کورو کښې وو دوی مونږ ته کارتونه جوړ کړي چې مونږ د خپل پیسې هلته خوندي کړو حتی د مونږ دغه حسابونو دوی پیسې وهلې تقریبا داسې درته وایم چې په میاشت کې 20,000 زمونږ تاسو د افغانۍ په حساب چې مونږ د دوی په دغه کارت کښې ایښودلې پلکا اخر ورو دوی وهلې حتی نه کول چې په حساب دغه رمز و کوډ و دا شیان به دوی مونږ ته نه ویلېده او دوی خپله به ور پیسې به دوی وهلې مونږ نه پوهېدل څومره بلد نه وو دسې ښه رهنمایي مونږ ته نه کوله دوی
مننه تاسو ته بېرته راګرځم راسره اوسئ له ایرانه راسره یو اورېدونکی دی تاسو ستړي مشئ نوم راته واخلئ
فیروز صاحب پردیس جان تاسو سلامونه دا مهال هم بیا د ټلیفون پر کرښه حبیب الرحمن ځواک د ایران هېواد دېس درشخدادي وکړئ چې ښه یاست
مننه کور ودان از واکس پروگرام ته په خیر راغلی مننه چې د ایران له دې اړیکې نیولې ده نن په ایران کې د کډوالو په ستونزو خبرې کوو تاسو خپلې ستونزې ووایاست چې تاسو مالته د کار په لټه تللي یاستئ تاسو څه ستونزې لرئ
پردې جانې که دا درته وایم د افغان کډوالو ستونزې خو چې اوس خپرونه به ختمه شي او ستونزې به خلاصې نه شي متاسفانه چې د ایراني پولیسو پر وړاندې د افغان کډوالو پر وړاندې باندې ډېر بد چلند کوي تاسو باور وکړئ چې دغه تېره شپه 15 شپه وه چې موږ دلته غیر قانوني راغلي چاپه را باندې وله متاسفانه چې ملګري راسه ټینګ کوي او دلته بیا اوس پیسې نه ورکوي ولاکه داسې راته ګوري چې دا اوس افغانان دي څوک دي بازار ته نه شو وتلی ژوند دومره ډېر سخت شوی دی په دېرز جانې چې بېخي که درته وایم د پخوا په پرتله باندې ډېر ژوند سخت شوی دی نور په ایران کې ژوند ناممکنه دی ځکه ډېر بد چلند کوي برای ماښام زمونږ ملګری ولو چې ټنګ کړی وو بیا ورته ویلي وو چې چیرې دی هغه سسې نور ملګري چیرې دي هغه ورته ویل چې زه نه یم خبره هغه ګوره چېرته ولاړله نو ستونزې خو داسې ډېرې دي نو موږ خپل په بهرنیو چارو وزیر باندې دا غږ کوو چې غم به وخوري دوی څو زمانه مخکې ایران ته راغلي وه هېڅ نتیجه ورنه کړله تاسو باور وکړئ چې هېڅ نتیجه ورکړي ماسک هغه د پیشکیان مبارکۍ ته راغله نور هېڅ نتیجه نه ده ورکړې
او ځواک صاحب تاسو هلته کار کوئ د دومره ستونزو سربیره عاید مو څنګه ده یعنی هغه پیسې چې هلته تاسو په ایران کې ګټئ فکر نه کوئ که چېرې افغانستان ته راشي او کار پیدا کړي هغه پیسې به وګټئ
پرویژن یو خو په افغانستان کې دا متاسفانه چې ډېر بد رواجونه دي د ولور د څو زمانه کې ما تاسو سره خبرې کړې وې دا خپل د چاو د پلمیټو د موږ خپل په افغانستان کې پیدا کوئ سو او متاسفانه چې دغه ډېر روپۍ لکه 10 لک 12 لک فکر نه کوم چې په افغانستان کې دې پیدا شي
نو فکر کوئ چې په ایران کې به پوره کړی شي
انشاءالله بس کم وخت پاتې دی انشاءالله زموږ په فکر باندې انشاءالله داسې چې هفته پک مو واقعیت وساتي داسې اووه میاشت بعد به د ښه ژوند وطن ته ستانه سو
ډېره مننه کورودان ځواک صاحب په دې هیله چې تاسو وکولی شئ دغه ولور پوره کړئ او له ټولو کورنیو چې په ځوانانو باندې دغه ډول فشارونه را وړي او د دغې رواجونو په وجه باندې ځوانان مجبور دي چې په ایران کې د افغانستان دغه ډول ګاونډی چې عام خلک یې او پولیس یې له افغان کډوالو سره د بد برخوردونو د بد چلندونو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرېږي او د خلکو غبرګونونه پارۍ داسې هېواد تک ته مجبور نه شي کورودان ځواک صاحب چې اړیکه دې نیولې وه زموږ بل مېلمه هم راسره دی ببرک زی صاحب تاسو هم ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی زموږ میلمنو په دغه موضوع باندې چې په ایران کې د کډوالو سره د بد چلند او دا چې په ایران کې میشت افغان کډوال له کومو ستونزو سره مخ دي خبرې وکړي خو په ټوله کې یوه پوښتنه چې لام بې ځوابه پاتې ده چې د طالبانو حکومت ولې په دې برخه کې اقدام نه کوي او نړیوال سازمانونه که د ایران دننه دوی په دې برخه کې اقدام نشي کولی یا محدود دي هغوی چې په نړیواله سطح باندې فعالیت کې یا که ملګري ملتونو ګروپ افغانستان کې دي ولې دوی سره خبرې اترې نه کېږي چې دغه افغانانو ستونزې راپورته کړي
تاسو تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. زه باید عرض وکم چې خپل د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هغه څلور اصلای چې دي، یو اصلي چې ده د خپل کنوانسیون جهان شموله ده، یعنی دغه یونیورسل یا جهانی دی، یعنی د ماشومانو حقونه په هر ځای کې، په هر جغرافیا کې، په هر ملک کې چې وي، ماشومان د دغه کنوانسیون له مخې ورته شان حقونه لري. افغانستان په خپل د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی، او د بهرنیو چارو وزارت په تیر جمهوری نظام کې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون هغه گزارشونه راپورونه یې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو هغه د نظارت کمیټې ته ورکول. نو د دغه اصل په مطابق یو خو خپله دغه قرباني یا دغه الک چې د دې سره داسې ظالمانه ناوړه چلند شوی افغان دی، او بیا د افغانستان چارواکي چې خپله افغانستان د ماشومانو د حقونو ژمن هیواد دی، او همدارنګه خپله د ایران حکومت هم د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ماشومانو د حقونو نړیواله اعلامیه دې ته ژمن پاتې شوی دی. دوی حق دوی دې ته فیصله حق دا کیږي چې دوی د دغه پښتنه وکړي پدای چې د څو بین نړیوالو قوانینو نقض تل صورت نیولې، هم د ماشومانو د حقونو نړیواله اعلامیه، هم د ماشومانو د حقونو کنوانسیون، هم د مصر د اسلامي اعلامیه چې د ماشومانو لخوا د الازهر د پاندون د دغه د معلولیت لرونکو وګړو د کنوانسیون لمخې، او هم همدارنګه د مهاجرینو د 1950 کال د کنوانسیون د مخې دغه نقض صورت نیولې دی. نو د ماشومانو د حقونو مدافع په افغانستان کې چون دا د اکباد افغانستان د طالبان حکومت چارواکي مکلف دي چې د دې پوښتنه وکړي، او د دغه کنوانسیون چې دغه جهانی دی او شمول دی په هر ځای کې، په هر جغرافیا کې د خپل وګړي پوښتنه باید وکړي، دا د ماشومانو حق دی.
فکر نه کوي ببرک زه سه بوله وزه طالبان حکومت چې بدله کړه، دغه اولنی پیښنه ده چې دا ډول کیږي. د دې وړاندې موږ داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې ماشومان پکې ښکاری رانی پولیس په څپېړو باندې وهي، دغه نورسته موږ داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي، او هغه چې په قچقي ډول باندې په لارو کې وژل کیږي خو بیل قضیه، خو که د ماشومانو برخې ته اوازه تم شو، دغه نمره قضیه نه ده چې دغه ډول کیږي. ولې د طالبانو حکومت چپ ده؟
زه باید داسې فکر وکړم چې دا سوه ایمه چې خپل د طالبانو چارواکي هلته په ایران په کنسلګرۍ کې دي، په سفارت کې دي، دوی روابط ورسره لري، دوی مکلف دي چې د دې زر تر زره پوښتنه وکړي او خپل موقف د ایراني چارواکو سره شریک کړي. زه عرض وکړم چې د کنوانسیونونو د نړیوالو قوانینو له مخې که مهاجر قانوني سند ولري که ونه لري، هغه کوربه هیوادونه مکلف دي چې هغه حقوق چې د مهاجرینو دي هغه دوی ته work. بل خبره دا ده چې خپل یو مالیت لرونکی وګړی چې هغه ناوري مختلف علائم دي په ډیرو ځایونو کې چې هغه پیژندل کیږي، تشخیص کیږي چې دغه مالیت لرونکی، او دغه چلند یعنی په هیڅ وجه توجیه کیدای نشي چې د امارت اسلامي چارواکي دي ته غبرګون ونه کوي. تاسو دغه تصاویر ډیر زړه بوګنون کړي چې د قانون لمخې ارغه وګړی چې د اتل سکال سخراچیت وي، هغه ماشوم ګڼل کیږي، او د ماشومانو د مختلفو سندونو حتی د افغانستان د تیرو حکومت کې د ماشومانو د ملاتړ قانون چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د پیشنهاداتو په لار کې د ماشوم د بقا او بهبود لپاره جوړ شوی دی، هغې په ټکر کړه. دا چې دوی ولې غبرګون نه ښیي، خو ماشومان باید د ځینې سیاسي مسایلو ښکار نه شي، په ځینې سیاسي مواردو کې ماشومانو څخه داسې د ګروګان په صفت باندې استفاده ونه شي، لکه نړیوال چې مثلا د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني، او همدارنګه په هغه ځای کې د 28 میلیونه څخه زیات وګړي د فقر لاندې ژوند کوي، تر 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 بد حالت او بد شرایط ژوند کوي، حقونه نقض کیږي او ورته شو. ولې دا یو ځانګړی پیښه ده؟ هغه د مهاجر ستیزي هغه تپیش را څرګند شوی دی په ایران کې. نو خپل حکومتونه خلک چارواکي داسې ظالمانه عمل کوي چې باید د دې پښتنه وشي، او دغه مسؤل شخص په دې باندې د اورمیک باندې پخیخی ده، دغه د ټولو موازینو خلاف ده. دا که طالبان محترم چارواکي دا منی که نه منی، دوی د تصاویر وګوري، دوی د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د مهاجرینو د کنوانسیون هغه مواد چې د خپل اتباعو په مقابل کې یو ژمن چارواکي څه کولی شي، د هغې له مخې دا پښتنه وکړي. بل
او په نړیوالو سازمانونو هغوی چې د بشر حقونو نارې وهي په دوی باندې مکلفیت شته که نشته چې دغه برخه ته رسیدګي وکړي؟
دوی مکلفیت دا دی چې پیران کې زیاتره رسنۍ د حکومت تر څار لاندې دي، ولې د بشري حقونو بنسټونه که پیران کې دننه وي او که په نړیوالو ټولنو کې وي او که په ایران نه بهر وي، د افغانستان مدافعین د ماشومانو د حقونو او د انساني کرامت له حقونو مدافعینو دوی مکلف دي چې دغه د ملګرو ملتونو یا د یونیسف تر چارواکو پورې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر هغه کمیټې پورې ورسوي چې حداقل د یو افغان د یو ماشوم چې هغه له هر ایس څخه خاصی پذیره. تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو د حقونو کنونشن سره د دې چې ډیر نړیوال قوانین او ډیر نړیوال بشري حقونو سندونه موجود و، ولی بیا هم د ماشومانو لپاره یو مشخص کنونشن جوړیږي. د دې درې علته وو چې یو ماشوم په هر حالت کې خاصی پذیر دی، په جنگ کې، په فقر کې، په زلزله کې، په سیلابونو کې، په جنگونو کې. بل ماشوم لویانو ته محتاج دی او بل ماشوم د هیواد او د ټول نړۍ په اصلاح راتلونکی جوړوي. نو په دې خاطر دغه سازمانونه مکلف دي چې د دې پښتنه وکړي که په بهر کې وي او که په ایران کې وي، په خاصه توګه د بشري حقونو د ماشومانو مدافع ملاتړي باید دا غږ سره خبر کړي او تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي چې د دې باید پوښتنه وکړي. او هغه مامورین چې دوی د بشري حقونو په هغه لازمه او عناصرو هغه باندې په اصطلاح نه پوهیږي، دوی دې ته وهڅول شي چې یو څوک چې آسی پذیره دی، یو څوک چې بې دفاع دی، یو څوک چې معلولیت لري، نو داسې لکه حیات وي، لکه وزه چلالوي، افسه چلالوي، ته کورمیک دغه سپکه دی، دا چې مهاجر دی، بې وطنه دی، د ډېرو قوانینو له مخې خو اوس آسی پذیره دی. په هغه وخت کې چې د مهاجرینو هلته ګټه وه، په هغه وخت کې چې مهاجرینو باندې کار کوو، چې هغه کارونه درانه کارونه چې تاسو ګټه وه، په هغه وخت کې هیڅ نه وو. ولې ټول مشکل د هغه مهاجر ستیزي سیاست دی چې متاسفانه ایرانی چارواکي او حکومت یې هم اعلانوي. مثلا د یو ایالت والی اعلان کوي چې دلته د مهاجر یعنی کلا د انساني کرامت نه هیڅ شی د دې اعتبار نه لري باید دلته ونه اوسیږي. همدغه د حکومت پالیسي ده چې خلک او نور چارواکي همدغه سي جرأت کوي چې حداقل د یو چا هغه انساني کرامت ته په سپک نظر وګوري. بله، نو د نړیوالو بنسټونو دنده دا ده چې د دغه مسلې پوښتنه وکړي، په خاصه توګه د یونیچار او د نړیوالو بنسټونو لامخ کې د امارات اسلامي چارواکي، د یونیچار، د نړیوال بشري بنسټونو مکلفیت لري چې د دې پوښتنه وکړي. بعد
مننه ببرک زه ستاسو ته بیرته راګرځم. رسره اوس یو اوریدونکی راخلو، بیا به توخي سپته ورشنو مرته واخلی. لکم زای ماړي کنی ولی
السلام علیکم تاسو مننه ته ټول خوګو اوریدونکو ته مبارک جانان نه پران
ځانان سب له فران ستړی مشي په خیر راغلی. فرام له ایران سره ډیر نږدې د ستاسو لسیمی بم ځوانان ایران ته اتمن د کار لپاره ځي. دغه ډول ویډیوګان چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې ویني، یا ځوانان مو چې غواړي تصمیم لري چې ایران ته لاړ شي، په ایران کې د میشتو افغانانو له وضعیت خبريږي، په تصمیم کې څه تغیر نه راځي چې پاتې شي بیرته افغانستان کې؟ نه که اوس هم روان دي دوی ځي ایران طرف ته د کار لپاره.
خراب ہر ول وهل به وهل ورسره کېدل هم دا چې ول هم اوره بیا به پاسپورت نو ورته ګرځول دا چې چلان ول ورسره کېدل نو د لښ په پیل کې نو بل را لې تیر شپان د موږ ځای کې ټول کې تاسو کو دا چې زورول او دا چې سخت دي زه را سره کولې او چې و به نو دې بیا به نو کولې او هل به هم پاسپورت هم درته پولیس نو ډیر خلک ما لیدل چې اوس په دې ایران یې غوښتل تر څو چې اوس نه غواړي چې حالات په دې ډیر خلک دا چې اقتصاد یې دلته خراب دی نو مجبور یې چې لاړ شي هلته کوم کار مارو.
مدنه کور ودان جنان صاحب چې د فرانه د اړیکې نیولې او په دې هیله چې ساس له سیمې او د ټول افغانستان ځوانان زړه خنه کې چې ایران ته کار ته لاړ شي، تو خو سیب تاسو تر ازما دغه ډول ستونزې ډیری شي وي دی او احتمال دی چې یا ډیری شي یا کم شي، تاسو تصمیم څه نیولای د چې زی با پاتې کیږي با دغه وضعیت سره به مبارزه کوي څه کوي تاسو؟
افغانستان کے مشکلات سے حل کے دو لری لار نہ لری سے حل سے دکھار زمین برابر سے دکھار زمینہ برابر سے تو افغان سے ہر سو افغان سے دلی وسط رکو کی شرکتوں کی کار کی ہر سڑائی کو یو شکت تخصص لری اسلامی امارات مست زمینہ برابر کی زمینا مساعد کی نو مشکل ہے افغانستان کی کار کو دا حالت خپل وطن کی لاس پلاس کی سرور کو انجام
مدنه کور ودان تو خی صاحب چره ل ایران نه ډیر سره خبرونه کې ګډون کړو، حالت د میشت افغانانو سونزي او غږ در سره شریک کړو. هرونه که تاسو ته راشو تاسو ته وایي اوس چې تاسو بیرته ل ایران افغانستان ته راستنه شوی یاسته او هغه سونزي مو چالته وګاللې په یو ډول نه یو ډول ایرانیانو ساتي پی سی او خلې او هغه څه چې مو سرمایه ځان سره وړي وغم هغه در نه واخیستله، اوس چې بیرته افغانستان ته راغلې دلته ژوند څنګه ده؟ فکر کوي که چیرته دغه میشت افغان کډوال چې ایران کې د افغانستان ته راشي ژوند به د ایران نه دلته خوي؟ هارون ساسي غږ سم نه راځي، لکه په لوړ غږ خبرې وکړي. خفه کېږه
مونږ او بخې.
مهرباني.
هلو
اورو مهرباني.
نو مونږ مخکې دلته کاروبار درلود، انتقالات شرکت هم درلود، د ترانزیتي چې په حساب مالونه مخصل پاکستانیان ته څه ستونزو سره مخ شي او بیا هغه مشکلات هم د امارات ځینې دوستانو سره شریک کړل، هغوی له مونږ سره باډی کې کښول او مونږ سره همکاري وکړه. فعلا هم نو بیرته تقریبا زمونږ کار یو 50% نو په همکاري البته د مزار شریف د امارات غړو مونږ سره همکاري وکړه، نو بیرته مغه ستونزې حل شوې دي. تقریبا د ما سره چې خلکو کار کولو د معدن نه نیولې تر خود مارکیټ پورې 200 کسانو کار کولو، اگر کارگر روزمره نو اوس به تلک لک کارونم خشی ویدی، نو البته دا دمون کارونه نو اوس فعلا سم دی، نو دمون سره امارات هم همکاری خپل کوي اته چې همکاری کولای شي، نو فعلا ولوم خوشاله. نو نور افغانان تم دا وینالو چې راشي دغه نه چې دغه پردی وطن کې اوس ذلیل ژوند وکي به تر بده وي. دلته ځینې ځینې کارونه شته چې دی نو شرکتونه دي پروژې زختری روتلی دي، نو کارونه شته دي لګ لګ، نو حقیقي استاد نورم د مونږ په پرمختګ لګ لګ خدای نو نو پیګم چې نور دوستانو د هر څه خپل زده دي.
مننه کور ودان ژوندې اوسې هارونه کې چراغ لیز موږ پروګرام کې در سره ګډون وکړه، له ایران راستون شوی ډګروال هارون چې دوی په دې رستیو کې بیرته له ایران افغانستان ته راغلي دي. کته سره درشم ببرګزای صاحب، کته هم ایران دغه کنوانسیونونه چې تاسو یاد کړل د ماشومان په برخه کې ورته ژمن دی، خو په ټوله کې په ایران کې یو ډول د کډوالو پر ضد باندې دښمنی پیل شوې ده، کاغذ هم خلک دي کې پولیس دي د کډوالو سره بد چلن کوي، په ټوله کې کاغه بشري حقوقو ته وکتل شي، د ایران خلک او د ایران پولیس په څه مکلف دي؟ او کچېره طالبان حکومت اقدامونه کوي نړیوال سازمانونه غږ پورته نکړي، دوی به نور څومره جرأت پیدا کړی شي دغه ډول کړنی یا دغه ډول بد چلند افغانانو سره د ته زور ورکړي او افغانان وزوري؟
زه فکر کوم چې کله دې پښتنه ونه شي دا یوازې دغه پیخه به نه ورستی وي، نه لومړی ده او په دې تیرو 30 کلونو کې ډېر زیات شکایتونه دي. په هغه وخت کې شما د بشري حقوقو په قومي کمیسیون کې د ماشومانو څنګه مهم مسولیت په غاړه درلود، داسې سندونه او داسې راپورونه وو چې حتی دوی د 14 کالو ماشوم نیولی دی پرته د عادلانه محکمې نه، هغه یې ساتلی 15 کاله چې دی 18 یا 19 کلن شوی بیا یې دام کړی. حتی دوی د مد 14 کلن او 18 کلن ماشومان ادام کړي دي. بیا یې د میند او پلرونه چې دوی عقارب په هرات او فراه او په دې ځایو کې اوسېدل د اعدام د رسۍ د اعدام د تختې د دې جلاد پیسې د دې پیسې په زرهاو میلیونو تومنه هم ته اخیستې دي او بیا حتی د امبولانس کرایه ته اخیستې ده چې دغه موږ تاسو دغه مړه انتقالو د دې دومره پیسې کیږي یعنی ټول هغه ظالمانه اعمال ترسره کړي دي از داسې دی چې صاحب کله ایرانی پولیس دوی د نړیواله محکمې یا د ماشومان د حقونو د کنونسیون په موادو باندې دوی پیسلا عمل کولای یا دغه پولیس دغه آگاهی لرلای د ماشومان د حقونو د کنونسیون و دیرشمه ات دیرشمه نه دیرشمه او څلوېشتمه ماده داس وای چې ماشومان هیڅ کله په مرګ نه محکومیږي د دوی سره د جبر د دوی سره ربړولای حالات د دوی سره ظالمانه سلوک د منه دی دوی ته لاسبند یا زولانه چول په زنجیر تړل شکنجه ورکول توهینول تاخیرول دا ټول د کنونسیون لمخه منه دی کایرانی پولیس او اجتماعي خلک یې داس اجتماعي اخلاق درلودلې او په دغه معیارونو او ستاندارډونو باندې دوی په اصطلاح آگاه وي یا پوه وي یا عمدن یا قصدن باید دا دوی د یو پولیس د یو د عامه خدماتو چې د امنیت ساتي په ټولنه کې دا د دند او مسؤلیت چې په دغه اداراتو باندې دوی باید سنبال ولی شاید دغه تیری نور هم زیات شي خو متاسفانه په هغه ځای کې اقتصادي حالت داسې دی چې هغه د هغه خبره چې کله ور دوی خپله واوره د بل په بام ور اچوي ډېرې داخلي ستونزې دي هلته چې هغه ته رسیدګي نشي کولی او دغسې د مهاجر ستیزۍ یا د مهاجر په ضد باندې دغسې د افغانانو په ضد باندې اوس چې ګټه د دوی په وجود کې نشته دغسې شرایطو ته زمینه هواره کړې ده ولې د مارس دا دی پیشنهاد مې دا دی چې کچېرې د افغانستان محترم چارواکي دوی په خپلو کورنیو او بهرنیو ځینو پالیسیو کې لږ تجدید نظر وکړي د مهاجرینو لپاره د بیرته تګ لپاره د سهولت لپاره د اشتغال ځای لپاره چې ځوانانو ته کار پیدا کړي خلک یې امید پیدا کړي لکه دا ورونه چې بیرته خپل هیواد ته راګرځېدلې دي دغه یوازنی شی دی چې د موږ په لاس کې دی ولې په بهر کې نو د امارات پولیس هلته تللی شي چې هغه مانه کې جز هغه نړیوال اخلاقي قوانین چې دي چې هغه باید دوی نړیوال ادارو ته مراجعه وکړي چې د دې سندونو له مخې دغه وګړي دغه حقوق لري او په خاصه توګه د ماشومانو سره چې دوی دغه څه ظالمانه او وحشیانه چلند کوي دا د منلو وړ نه دی حداقل د راتلونکي لپاره چې نور قربانیان ونه لرو په خاصه توګه ماشومان او بیا دغه څه معلومات لرونکي ماشومان باید دوی اواز پورته کړي او دغه څه په خپل ځنو پالیسیو کې هغه وکړي او هغه ایوادوال چې دوی د کار لپاره یا ځنه شرایطو لپاره بهر ته ځي که لطفا دوی د خپل اسناد یا خپل قانوني کاروایی یا قانوني کاغذات په اصطلاح د ځوان سره ولري اول خو هیڅ مشکل شتون نه لري چې سړی د خپل هیواد نه تېر شي ووځي بیا که چې حداقل دغه نړیوال اصول چې دي دغه برابر کړو بیا که سړی د دې کارونو په کمیسیون کې خپل کارونه سنبالوي بیا دغه چلند سره مخامخ کیږي دا نو بیا د منلو وړ ده
مننه کور ودان ببرګز صاحب چې راغلی په پروګرام کې مر سره ګډون وکړل تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او اوریدونکو چې ګډون وکړو مننه تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
ستایاری دا در دوای مختارا نتیرم جون بنور دا ستا پسہارا ہے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق کی آوارا مالا دسا دا زڑگے کو ڈیر پارا پارا حشولا چتا پل اصلیت کڑا لخکارا اے